السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د پروګرام د خره غلاست ويم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې لزر ملکانو ته تیر کال مرګ جوبلا اوختي. دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او د په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. پوره خبر نو اوریدا. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکی خلک وژل سوي او زخمي سوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکی.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و خو د دې کال لومړۍ نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چار وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 5000 بي ځای سوی کورنیو سره مرسته کړې ده. بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړ سوي او دا لړۍ به جاری وي.
تارګیت ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وایي موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 95000 کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 40000 کورنیو ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته ورسوو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو 4 میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل سوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب نن په فراه کې خبریالانو ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 ماه گذشته با اثر بمباردمان تیار
دی وای پاورستوی څلور میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل سوي او تر 150 زیات د جګړې له ډګره استل شوی دی. د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړی دی. د وسلوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فراه کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبرې نه دي کړې. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم سوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلی ویلی دی چې امیر رحیمپور له دې کبله چې هڅه کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلی زیاته کړي چې پر امیر رحیمپور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي سي. هغه ویلي چې 2 نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه سوي او هر یو به پلس او 15 کاله زندان محکوم شي خو د هغوی نومونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. تاکل سوي چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې له دې ایالته د 1 څلوېښتو ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړې خو د غونډې د کیفیت د څارنې او د رپورټ د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو په خاطر د نویو اصولو له امله دا وځنډېده. د ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوي وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټرونو د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربانقلی بردمحمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په دې پیسو بل بهرنیو هیوادونو د نوي ښار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پر نوویل چې جمهور رئیس بردمحمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لا نوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردمحمدوف زوی سردار بردمحمدوف والی وټاکل سو. سردار بردمحمدوف 38 کلن دی. قربان قلی بردمحمدوف له 2008 میلادي کال راهیسې په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بردمحمدوف تور پورې کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر ځپلي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول، د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن بلاګر څو واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی و فرانسې ته تللی و. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 10 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیشن نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتي. د دغه کمیشن مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات
سره د چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، د 2019 کال لومړۍ درې ورځې ډېرې د مرګ ژوبلو لپاره خونړې وي. په غزنی کې داسې ډاکتران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم سورکته لغه چې تښتېدلی د دواخانه یې بار کړې ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته شوي او نږدې 450 نورم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي راډیو ته ویل دي
خپل دولت نه غواړو چې زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په دې پروګرام کې واورئ. دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره، دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډی اچار تفریح خپرونه واورئ. به هم سلام خراغلی پروگرام ته. د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسون 2019 کال خونړی و بله. دغه کمیسون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکیانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی و خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللې. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکی مرجوب لشمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وای په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت چې لډلې 2,811 تنه وشل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبه پورز د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوختي، خو په ورستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکی وګړو مرګ جوړه اته ډیر سلنه راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې له طالبان ورسته د افغانستان حکومت داعش او ځنې نامعلومې ډلې د ملکی تلفاتو عاملان بلل شوې دي.
یوفتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر
دی وایي 2019 کال د نورو په څیر د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکی تلفاتو یو اویا سلنه د وسلوالو طالبانو لخوا، 15 سلنه د داعش، 14 سلنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوای اوختی دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حکیمیت لاندې سیمو کې د ملکی کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي، وایي ملکی تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوختي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته دا وختي مرجوبله په شمیر کې 2600 نوي ماشومان ته هم مرجوبله وختي چې پکې 415 سلويختنه وجل شوی او 2215 نور ټپيان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکی تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپله برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي ترڅو ملکی تلفات صفر ته راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکی مرجوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بلخوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې ټول ټال 1,416 درشتنو ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله اوختي، چې په دې شمیر کې 1,413 تنه وژل شوي او 1,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوختي. دا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی و. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د خغلی لال تحلیل څه دی، مرکې ته بغوږ شو. مرکه فیروزه عزیزی ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکی تلفات کچا پکې ډیر لوړه وه. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډیرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکی تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله، هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده، نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د خوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو. او په وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي، او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو، او په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده، ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب، څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره چې دی وروستا ملکی خلکو ته مرګزوب وانوړي او دغه وینه تویدنه نوره ختمه سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده، چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي، اوربند وشي، نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پای ټکه پیدا کولی شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکی تلفاتو مخنیوی وکړو یا د ملکی خلکو ژوند خوندي کړو، نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي، باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب، که پلان ورتکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړي دي تر څو دولت ته ورکوي یا هغه کسان چې مسؤوله دي؟
خپل باندې دولت خو تقریبا دوه کال چې من کله په دوی باندې نیوکه زیات کړی دولت د ملکی تلفاتو د مخنیوي او ملي پالیسی جوړ کړله. په دې تاسف سره چې دا کار نه دی شوی او وخت په وخت باندې مونږ د رسنیو د لارې نه د اعلامیو د لارې نه د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې مونږ توانېدلي یو نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګلال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړیو روبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړي څانګه پرانستل شوه. دغه څانګې ته شل متخصص ډاکتران او ډیر روغتیایي کارکونکي یا نرسان مازف شوي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه وارډ پرانستلو په مهال خبري اعلان ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره د ځانګړي څانګه سل بستر لري. په دې اړه ناجی صاحبي رپورت جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سل بستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل ارتیا ولیدل شو د سانګه به پراخشي
میجه برو مریضای است کی تشخیص شوه کی وایرس کرونا داره.
دا برخه د هغو ناروغانو لپاره د چی تشخیص شي چې کرونا وایرس لري. هغه کسان چې وایرس شک پر کیږي موږ د قرنټین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړل دي، او دا ځای یوازې هغه کسانو ته چې دا وایرس پکې تشخیص شوی دي. دا ناروغان به همدل تصدیق کیږي ځکه به هر لیک د ولید وایرس د خبرېدو غواخ پیخوي.
زمینی خطر انتشار
دغه څنګه ته شل متخصص ډاکټران او ډیر روغتیایي کارکونکي موظف شوی دي. د یادی څنګه د جوړولو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوی ده. د امیر روغتیا وزیر وایي ډیر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړي څانګه جوړ شي. خغلی فیروز ویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 20,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 400 تنه مړه شوي دي. د چین تر څنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
د قسمت وقایع زی ما د خواهشم از وطنای
مولا خلک خوړم چې د ویروس د مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي، همدارنګه ویټامین سي وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې ویروس څخه مو مخنیوي کړی.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پور شوی یو سلویخت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله مند دي چې راتلونکي اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولېږدوي.
و مردل چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې په کابل کې دی د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله. سل بستر به د همدغسې مریضانو لپاره وي که احیاراً تشخیص شي. اوس داس یو چاغږ درته خبرو چې له چین نه له موږ سره غږېدلی دی. افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي. دی او ملګري له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دي او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموږ قرنټین د تیر میاشتې په 23 تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنټین مدته نن ورځ دا ټول په اتمام ورسې ده. یو قرنټینم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي که موږ د دې ځای نه د ویروس په امله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غښته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کمزوري او پڅ عمل تایید کوي. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو شمیر نږدې 4.5 ته پورته شوی. کرونا د خورېدو په حال کې ده او په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمېر هم له 20,000 واوښتی. اسدالله لودین او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمیرې چې نن د چین روغتیایي چارواکو خپرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 20,438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیایي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلې دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې دغه ویروس د مړینې 4.5 او د کسانو د اخته کېدو 3,225 نوې پیښې ثبت کړې دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیایي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په 23 نورو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوی چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د یو ضربستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1520 روغتون د جوړولو چارې هم روانې دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کرونا ویروس مثبت پیښې به نورې هم زیاتې شي ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ټاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ترامپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوۍ ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي. خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې یې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاسته تیر شو او د همکارۍ جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیضا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوری غوښتونکي اکثریت دی او غواړي چې له دې وینا یې ورځ وروسته د جمهوری غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسي ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړي. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به یې هم تر څنګ وي. څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ بخیل دې فرصت څخه د نانسي پولوسي او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استهزاء ټینګار کړي. کسان ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د استهزاء پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللې، خو د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. خای نوموړی به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکاری په ټیټې کچي او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نوموړی به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او خای د ایران د قدس واګ د جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د غزنی ولایت د لر پروتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عامه روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی راپور را لېږلی.
د غزنی ولایت لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي داسې کسان یې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا یې هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم وسورکته لغه چې تښتېدلی دی، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تیر کال شینکۍ په کلي کې واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه و چې دواخانې تر ورساوو دواخانې یې مړله وویست. تقریبا داسې محصلین موږ لیدلي دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته دواخانې خلاصې کړې دي، د درو میاشتو لپاره په رسختي راځي، دواخانې خلاصې کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې دا شپې خرمه باندې څه ودا شي نه دا ډاکټران ولې شي غو خېسته د شي ته بشکري لګولې وسی دغه خځي وار هغه سو یعنی او پاتوله نو ته دا کوم بي کفایت ډاکټران شي دغه هیڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دې مرزان په سمته ګټاوي کې.
د عامه روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینه داسې ډاکټران دي د خلکو درمل نه کوي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي رادیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغه تل په لری پروتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درمل نه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمی ازادي رادیو ته وویل د عام روغتیا مسولین باید په دې اړه خپل څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د داشان قضیو په شریکولو سره د عام روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
اشرف میا خیل دغه ولایت دلال پرولسواله خبرات زغ ازازه را دون ډیر مننه کوم او تلل کلمه خبرونه مبارکي متلمه او بالکل زمنګ پور را دو د بز ډیر ډیر مننه کی تو والله جو سره خو کی زمنګ د خوار غریب ول څخه ګر بیا تر سوالي او بس ډیر خسته علی او سببونه موږ ته جوړ کړی د غل در سوالي کوم الحمدلله خدای دې د ازازه را دو په کې کار مانی چې زمنګ د غړي را سان کړی د ډیر ډیر مننه د ازازه را
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبه ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بندي دا د معلمینو په سرنويش باندې لوبي دي. موږ ډېر سخت پتنګ راغلی یو ټول معلمین پتنګ راسي معلمین شته چې ډېر د غربت او د فقر د لاس پور حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم باندې خپل تر څو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټۍ هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپله وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه لرم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې د واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. زه نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنی ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین کوچۍ نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 15,000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. دغه وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 28,000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوې ده او ویل شوي دي چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړ سوي دي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل سوی وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په یوه ستره غونډه کې له دې ایالته د 24 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بردی محمدوف زوی والی ټاکل شوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د شار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګیدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګیدو له کبله شپږ تنه مړه شوي چې څلور یې ماشومان او دوه ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغه سیالۍ کې د ګډون په هدف دری افغان لوبغاړي ایران ته تللي. اغلی ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالۍ کې د شاوخوا شلو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبسارانو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې له ټول افغانستان د فوټبال 150 لوبساران